የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
السلام علیکم اسدالله غسن فریم اسادی رادیوی مجله وړاندې کوم پروان خبرونه کې له ځوان شاعر فرید بارانی سره چې د شعر په باره کې نوی نظرونه لري مرکه اوري د اودیب د عقدې او د خوبونو د سپړلو په باره کې د سیګموند فروید له نظریو خبرې شي په کوټه کې د کرکتنې په باب د یوې جوړې شوې غونډې ریپورت او نور مطالب هم لرو د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي
ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د رسنیو مرکز پرانست په دغه مرکز کې چې غنی ودانی لري د افغانستان د رسنیو لپاره نوی او ډول ډول اسانتیاوي برابرې شوې دي ولسمشر کرزی د رسنیو د مرکز د پرانست په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې اوس نه یوازې رسنۍ ازادي دي بلکې پرمختګ هم کړی دی په دې غونډه کې د رسنیو د مرکز لوی مشر سناتور احسان الله بیات وویل چې د افغاني ټولنې ښکلا د هغې په قومي او کلتوري تنوع او رنګارنګۍ کې ده سناتور بیات وویل چې دا د رسنیو د مرکز وظیفه ده چې په افغانستان کې ملي وحدت او افغانیت ته د لوی او تلپاتې ویاړ په سترګه وګوري په زابل کې د نازو انا په نوم مجلې لومړۍ ګڼه خپره شوه د زابل ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالمقیم افغان رسنیو ته ویلي دي چې نازو انا په زابل ولایت کې لومړنۍ مجله ده چې چاپیږي د یادولو ده چې په دې ولایت کې د زابل قلات په نوم یوه جریده هم خپرېده چې اوس نه چاپیږي د اطلاعات و فرهنګ وزارت نشراتي مرستیالي سیمین غزل حسنزاده د دولتي او خصوصي رسنیو د خبريالانو په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې رسنۍ باید د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي د پخپله وینا کې وویل چې د بیان او رسنیو له اوسنۍ ازادۍ باید د قانون په چوکاټ کې د خلکو او هیواد د ګټو لپاره استفاده وشي او وروستای خبر ده چې په جلال آباد کې د افغان شاعر محمد اخونزاده د زوکړي د سلم کال په مناسبت یو علمي سیمینار جوړ شو په دغه سیمینار کې چې په لسګونو څېړونکو او ادب دوستانو برخه لرله د محمد اخونزاده په ژوند او فن باندې تحقیقي لیکنې ولوستل شوې محمد اخونزاده په پښتو سربیره دری شاعري هم کړې ده
په هند کې یو نوی تولید شوی فلم دوم درې د دې هیواد د فلم په صنعت کې ریکارډ ټینګ کړ دغه فلم په نږدې شلو ورځو کې څه باندې 3.5 میلیونه امریکایي ډالره وګټل تر دې مخکې یو هندي فلم هم دومره زیاتې پیسې نه وې ګټلې هندوستان ټایمز ورځپاڼې دا یو بې ساری پرمختګ بللی دی سالم محمد صالح نور جزئیات اوروي
په هند کې یو نوی جوړ شوی فلم د دې هیواد د فلمی صنعت په تاریخ کې ریکارډ ټینګ کړ د هندوستان ټایمز له راپور سره سم دوم تری تر نن ورځې په ټوله نړۍ کې څه باندې 501 کروڑ هندۍ روپۍ چې څه باندې 3.5 میلیونه ډالره کېږي ګټلې دي افغان لیکوال محبوب خان چې د خانان په بالیوډ کې په نامه کتاب یې لیکلی او زیات وخت په هند کې پاتې شوی وایي د دوم تری د کامیابۍ یو راز دا دی چې پیژندل شوی فلمی ستوري عامر خان پکې مرکزی رول لوبولی دی
یو خبر دا ده چې د دوم نړۍ مینوال لري دوه کاله بعد دا فلم راځي یو پکې دا ده دویمه خبر دی عامر خان هم ده چې عامر خان دوه کاله وروسته په یو فلم کې را سرګندېږي هغه هم د لومړي ځل لپاره له کترینا کیف سره لکه څنګه چې اول ځل لپاره دا د کترینا کیف سره راځي نو دی هم دا د مینوال چې دی دا هم په سحرو پسې ځي هم په نوم پسې ځي دا ډول فلمونه چې جوړیږي دا ډول فلمونه د دوی په څو ژبو باندې دوبله کوي هم چې دا بیا په هند کې قتل کیږي لکه په جنوبی هندوستان کې ډیر زیات نفوس ده چې هغوی که فلم وګوري کوم فلم نو هغه بیا په هند کې ډیر زیات کاروبار کوي
हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम
د دې فلمي لړۍ په مخکنیو هغو یعنی دوم 1 او دوم 2 کې عامر خان رول نه درلود. د دوم 3 د فلم داستان هم جالب دی. د فلم د مرکزی کریکټر یعنی عامر خان پلار د یو سرکس خاوند دی. امریکا په شیکاګو کې د یو فاسد بانک د خاوند د ځان غوښتنې د کابل یې سرکس له سقوط سره مخامخېږي. د امیر پلار له غوسې ځان وژني. دا مسله د دې سبب کیږي چې امیر له دې بانک څخه د غچ اخیستنې تکل وکړي. په امریکا کې دغه بانک څو څو وارې په داسې ماهرانه ډول لوټل کیږي چې پولیس او استخبارات ورته ګوته په غاښ پاتې وي. وروستی ځل د بانک پر دیوال په هندي تورو څو جملې لیکلې وي. د امریکا پولیس د هند له ممبئی ښار څخه ځانګړي پولیس راغوړي چې یاوی ابیشیک بچان دی. دوی هڅه کوي د دې قضیې په حل کې له امریکایي پولیسو سره مرسته وکړي. په فلم کې چې آدیتیا چوپړا یې پروډیوسر دی، هیجاني صحنې هم شته او ځینې د مبالغې ډکې پېښې هم پکې ځای شوي دي. افغان لیکوال محبوب خان وایي د هند په بازاري فلمونو کې تل په ځینو پېښو او صحنو کې مبالغه کیږي.
په دې فلم کې د یو انګلیسي فلم نه پکې څه اغیز هم اخیستل شوی ده او دا فلم چې دا په امریکا کې ثبت شوی ده. دویمه خبر دا ده چې مبالغه د هندي بازاري فلمونو یو برخه ده، خو په هندي فلمونو کې دوی تر ټولو زیات ارزښت ډایلاګ یا مکالمې ته ورکوي، خو مبالغه د بازاري فلمونو یو مهمه برخه ګرځېدلې ده. البته یو خبره ده چې په هند کې د دې ترڅنګ د مبالغه امیز فلمونو ترڅنګ یو ډول ریښتونی یا په واقعي کیسو ولاړ او یا هنري فلمونه هم جوړیږي چې په ډېره کم لګښت وي، هغه هم ښه مارکیټ لري او ښه مینوال لري.
دوم 3 فلم چې 102 دقیقې دی، ویجی کرشنا اچاریا ډایرکټ کړی او په لیکلو کې لیدیتیا چوپرا سره برخه اخیستې ده. شیزینه لوبغاړی یې کټرینا کیف ده. دغه فلم تر اوسه په بیساره ډول څه باندې 83 میلیونه ډالر ګټلی. 85 میلیونه ډالر په هند کې دننه او 25 میلیونه ډالر له هند څخه د باندې.
که څه هم له شاعر غوښتنه کیږي چې نوې خبرې دی وکړي، خو په عمل کې وینو چې ډیر لږ شاعران نوې خبرې کوي. د نویو خبرو کول نه یوازې سخت دی، بلکې یو لوی ریسک هم ورسره غوټه دی، ځکه نویو خبرو ته اکثره خلک او آن د ادب ماهران ممکن د شک په سترګو وګوري او په اسانه یې منلو ته تیار نه شي. فرید بارانی چې نوې خبرې کولی شي دغه ریسک ته غاړه ایښې ده. دغه ځوان شاعر په بادغیس کې دنیا ته راغلی او په هرات کې اوسېدلی دی. نن سبا په کابل کې اوسی او همدلته مو مرکه ورسره کړې ده.
زه خپل د شاعری په اړه صرف دومره ویلی شم چې زه د دوه شیانو نه متاثر شوی یم. یو الهام برخه ده او بل خپل تاثر دی. هغه که د طبیعت د سکون نه نیولې تر حرکت پورې هر څیز چې ما لیدلی که هغه سکون درلود او که یا حرکت درلود زه هغه متاثر کړی یم. ولو که یو مچ چې راغلی دی او زما د خوړو په پیشقاب کې نسلی دی او زما سره یو ځای ډوډۍ خوړلې ده، ما زه هغه ته ځیر شوی یم او د هغه حرکت ما کتلی دی او هغه په ما باندې تاثیر کړی دی. زه فکر کوم چې هماغه مچ هم ماته شعر درلودلی شي. هغه پشه چې ما په اتاق کې ګرځي او پرواز کوي هغه هم ماته شعر لري. زما لپاره طبیعت که په سکون حالت کې وي او که د حرکت په حالت کې وي ټول شعر لري. فقط زه فکر کوم چې زه باید شاعر اوسېږم، پزیر ورته وګورم او شاعرانه فکر وکم او ډیر ژور اوسم.
نو بارانی صاحب، پخوا به داسې یو نظر وای دا موضوع شاعرانه ده او دا نه ده، او ګمان کوم پخوانو دا خبره په کلک هم منلې وه. عشق د شعر موضوع وه، وصال، هجران، د معشوق د حسن ستاینه، هجوه، مدح، مرثیه، حدود لرل. خو د تاسو له خبرو بیا زه دې نتیجې ته ورسېدم چې شعر خاصه موضوع نه لري، بلکې دغه ټول ژوند شعر کېدای سي او د شعر په موضوع بدلېدای سي. څنګه دغسې څه ویل غواړئ؟
بالکل، په ننني عصر کې زه خپله همداسې فکر کوم، او کومه تجربه چې ما ترلاسه کړې ده، زه فکر کوم دغه موضوعات چې تاسو یادونه وکړه دا هم راتلی شي په شعر کې. یعنی موږ باید په یو نوي انداز دا په شعر کې راوړو دا مسایل چې تاسو یادونه ترې وکړله. خو نن ژوند د شعر لپاره ډېر څه لري، فکري مشغولتیاوې ډېر شوي دي، تولید، صنعت، هر څه ډېر شوي دي، او په دې ټولو کې شعر شته دی. فقط ما یادونه وکړه چې موږ باید شاعرانه ژبه ولرو، ژور فکر ولرو، او په دوی کې شعر پیدا کړو او وی پلټو.
ښاغلی بارانی، نو دا اوریدونکي که دا خبرې اوري، نو دا تلوسه به مې لري چې ستاسو شعر واوري، چې ستاسو د دغو نظریاتو په رڼا کې تاسو څه ویلي دي.
یعنی زه باید یو شعر ووایم؟
اوکې، یو څه ولولئ خوشه به وي.
زما یو ازیات شعر دی، زه به همدا پیل کړم.
ارشاد:
خفګان وګرا کړې بس ته به وایه چې د ستر بابا آدم مړی مې ان له جنت نه په اوږه کوز کړی، سګرټ مې لاس کې مړ شو پیچلی دود لا هم زما د ستړي خاموشۍ له وجې په توره شپه کې ورک ګوګړ لټوي، نور به تر څو ټپروم لاسونه پرېمږده پرېمږده چې غرق ویده شم، یوې سودا او یو قمار لر مې زړه شوی دی، چپه پښتۍ مې په قرآن خالی ده، ولې دې لاس راته اوږه کې کیښود، پرېږدک چې خپل د بخت تندی ازمایم، اوه یاره کلي رانه د کلوب دننه ماته شوله، دا پریشانی به اوس په چا وپلورم، دلته انسان او بازار دواړه له خامو ورستو خخت جوړ دي.
دلته انسان او بازار
دواړه له خامو ورستو خخت جوړ دي.
ډیر علي، خبرې مې ډېرې نوې وې، ګمان کوم ټولې جملې نوې وې زما لپاره. یو ځای مې ویلي ووایي چپه پښتۍ مې په قرآن خالی ده، دغسې وه؟
بله.
او په دې باندې بیا پوه نه شوم، مطلب څه؟
زه فکر کوم چې دا به یوه اسطوره وي. عموما د آدم او د هوا یادونه چې په اسلامي ټولنه کې شته ده، دا په اسلام کې نشته، په قرآن کریم کې حتی یو ځلې هم د هوا نوم نه دی اخیستل شوی. خو دا هغه اسطورې دي چې د تورات نه یا د یهودیت نه اسلام ته راغلي دي. په هغه وخت کې کله چې یهودان راتلل او مسلمانان کېده، او دغه اسطورې بیا د ځان سره اسلام د راوړلې او په مسلمانانو کې خپرې شولې. خو دا اسطوره عموما په ټولنه کې عامه ده، او زه به مجبور شوی یم چې دا په شعر کې راوړم.
هغه حقیقت چې په تاریخ کې، هغه حقیقت چې په ساینس کې، او هغه حقیقت چې په هنر کې او په شعر کې، هغه فرق سره لري. په یوه موږ بحث نه کوو. ستاسو منظور دا دی چې د خلقت په باره کې له موجودو روایتونو او افسانو سره سم، حداقل د موږ په دې اسلامي حوزه کې یا په دې سامي حوزه کې، کنه په دې کې وایي چې بي بي هوا د آدم علیه السلام له چپې پښتۍ پیدا شوه. نو ته وایي چې له چپې پښتۍ چې پیدا شوه، هغه چپه پښتۍ اوس تشه ده، خالي ده. داسې څه ویل غواړئ؟
همداسې یو څه مې انځور کړی دی. بلې،
کېدای شي یو بل څه هم ولولئ. اوس
دلته د شپو په تن کې د یوه ستړي زړه غوغا ویده ده، زلا د خونی د کړکۍ سره خواله کوم، سکوت سندرې وایي، لاندې کالی می د تنو په سر ګډیږي، راته تیارې می غې کې نیسي، د تاک له ذهن نه پیالې تشیږي، ونې شودې کوي او پسونه ورته پاڼې شلوي، زما د لاس تیګه اوبو ته لویږي، سپوږمۍ خوځېږي د دنیا په یو بل سر کې، ګرمي ډیریږي او ستا زړه ډوبیږي.
ډېر علي، ډېر علي. دې نظم نوم درلود؟
نو می متاسفانه نه ده ورته ټاکلې.
څنګه دا یو خو غزل له پخوا دا رواج وي، غزل که نوم مونږ لري پروا نه کوي، او نظمونه څنګه نوم باید ولري کنه؟
زه فکر کوم چې وی لري خدای، خو زما نظمونه نه لري.
نوم خو داسې یو نکته سی پرې کې دغه نظم تمرکز پیدا کوي کنه، لوستونکو ته وایي چې زما موضوع له دغه محور را چورلی. څنګه لوستونکو سره یا اوریدونکو سره یو کومک نه کیږي؟
خبه وی، ما مخکې مې یادونه وکړله چې د نظم لپاره عموما نوم ښه دی چې وي ټکي، خو زه خپل شعر خپل نظم د یوه عنوان تر لاندې نشم راټولولی چې زه باید دته یو ټکی وټاکم، یو عنوان وټاکم چې هغه د ټول شعر محتوا دې کې راغونډ شي. دغه کار نشم کولی، ممکن نور شاعران یې وکولی شي.
په دې شلمه پیړۍ کې د ادبیاتو یوه مشهوره نظریه ده، فورمالیزم ورته وایي. بیا فورمالیزم د شعر په حیثه کې ځینې مهمې خبرې لري. یوه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې شعر یعنی د ژبې ماتې ده. یعنی شاعر هغه څوک دی چې خبر نه آشنا کوي. که زه وایم چې یخنی می کیشي ژمی دی، دا آشنا جمله ده. او که وایم چې مثلا د ژمي یخنی کیشي، دا بیا نه آشنا خبره ده. په دې کې بیا د شیر کېدلو چانس سته. دا دوی داسې یو خبره کوي. تاسو جملې ټوله چې دي نه آشنا سوي دي. یعنی تاسو جملې هغسې نه استعمالوئ لکه څنګه چې عادي حالت لري. څنګه دغسې طرز هم د فورمالیستو نظریو ته په پام سره خوښ کړی دی او که نه خپل طبیعت همدا درته وایي.
دغه اصطلاح چې تاسو دا اوس وویلې او یادونه مو ترې وکړله، دا د لومړي ځل لپاره ما واورېدله. ما فقط مطالعه کړې ده، او که هغه د فلسفې اړونده وه، که هغه د کاسمولوژي یا کیهان پېژندنې اړونده وه، که هغه د علومو اړونده وه، او که په شعر کې وه، زه فکر کوم دا به د هماغو مسایلو تاثر وي. ما دلته په دغه شعر کې چې مخکې مې ولوستئ یادونه کړې ده چې سپوږمۍ خوځېږي د دنیا په یوه بل سر کې، ګرمي ډېرېږي او ستا زړه ډوبېږي. په کوانتوم فزیک کې یوه مسله ده چې البته په کوانتوم فزیک کې نه، په ټول عمومي په معاصر فزیک کې یو مسله ده چې هغه ته پروانهیي اثر وایي. پروانهیي اثر خپله د دې یادونه کوي که چېرته احتمالا په کابل کې مثلا یوه مرغۍ والوزي، امکان لري د همدې مرغۍ د الوت له سبب نه مثلا په امریکې کې یا په واشنګټن کې یو لوی طوفان رامنځته شي، یوه زلزله رامنځته شي. دوی وایي چې په عمومي توګه په طبیعت کې ټولې پیښې یو په بل مرتبطې دي. نو ما خپله همدا اثر لوستی و، او یعنی د فزیک د مطالعې تاثیر و چې ما ته هم الهام راکړی او هم په ما باندې تاثیر کړی دی چې دغه مسله ما دلته په یو نوه په دې شعر کې ځای پر ځای کړې ده.
دا اوس د کوانتوم فزیک اثر باید وبولو، که دغه د موږ په پخوانۍ شاعري کې خو هم داسې یو تمایل ډېر دی چې انسان او کائنات او بلکې ټول کائنات یو واحد شی وبولي. ای عبدالرحمنه، جهان ټول عبدالرحمن دی. نو که ټول جهان عبدالرحمنی، نو که د دنیا په یو بل کونج کې یو مرغۍ والوزي، نو عبدالرحمن باید متاثره سي، ځکه چې دا یو واحده سلسله ده، که نه یو وحدت پکې دی. څنګه دغسې تعبیر یې مې نسو کولی.
دلته چې کوم څه ما راویستې وو هغه فقط د هغه څه نه وو چې ما لوستی وو په فزیک کې.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
په کوټه کې د ملګری لیکوال په نامه ادبي ټولنه د هرې میاشتې په لومړۍ او پنځلسمه نیټه غونډې کوي. د دې ټولنې غړي پر بېلابېلو ادبي موضوعاتو بحثونه کوي. په تېره غونډه کې د کره کتنې یا نقد په اړه بحث کړی او په دې غږېدلی دي چې په پښتو ادب کې ولې مستقل نقد وده نه کوي. زموږ همکار برکوال میخیل چې دې غونډې ته ورغلی و، دغه رپورټ یې ورباندې برابر کړی دی.
ملګری لیکوال له تیرو شلو کلونو راهیسې پرله پسې 15 ورځنۍ ادبي غونډې کوي. د نقد لپاره په ځانګړې سوې غونډه کې لیکوال او شاعرانو تر ډېره په ادب کې د خپلو تجربو او لږو ډېر د نقد د اصولو په رڼا کې پر کره کتنه خبرې وکړې. پروفیسر برکت شاه کاکړ وویل د تخلیق او تحقیق لومړی محرک نقد دی. کله چې مو لیکوال ځیرک نه وي، نو په ذهن کې یې پوښتنې نه پیدا کېږي. هغه بیا نه یوه لیکنه په انتقادي نظر لوستلی سي او نه په انتقادي فکر ښه ادبیات لیکلی سي.
تنقید د تحقیق د پاره نیمه سوالونه هم راپورته کوي، او د تخلیق کې د نن نش کم نور گنجائشونه دي، هغه گنجائشونه هم خلاصي. نو زما په نسبت زه دا وایم چې موږ سره ستونزه خالد اسنه ده چې موږ د تنقید روایت دي کمزوري پات سوې دي. نو که تنقید کمزوري پات سوې دي، نو د دې مطلب دا دی چې د تحقیق او تخلیق هم کمزوري پات سوې دي. محرک چې دی هغه تنقید دی بنیادی طور. یو شی ډیر ضروری دی، زه په خپل شته کوم شی سره اتفاق لرم. نکاد باید دوی خو بیان ولري. یو خو چې هغه یو درېما سړی دی، هغه جج دی، او هغه چې دی هغه خپل احساسات نه لري. نو که زما د علمي تاریخ پر درواغ ولاړ وي، نو زما به علم څه وي؟ دویمه خبره دا ده چې ته څه شتلې.
لیوال نورزی وویل زموږ په معاصر ادبي میدان کې دا یوه لویه ستونزه ده چې د ادب په هره برخه کې متخصص او پوه کسان نه لرو. د نقد په برخه کې کار کوونکي کسان مهم مستقل د نقد په برخه کې کار نه کوي. وایي کره کتونکی باید هغه څوک وي چې د ګټورو ادبیاتو له ارزښت مو خبر کړي.
تنقید چې دی دا هم زه فکر کوم چې دا هر چا کار به هم نه، ځکه چې دا کم چې سړی چې هغه دا کار وارد نه یا ډیر کار پکې کړی نه یا له هغه معروضه یا د هغه حالاتو خبر نه، نو هغه سړی هم نشي کولای چې په هغه اندازه تنقید وکي یا په هغه اندازه کرکتنه وکي کوم چې سړی دغه کار وارد سړی یا پکښ به خبره سړی. نو اصل خبر ده چې کرکتنه چې موږ چې کوم کرکتنه هغه باید چې دسی وسی چې هغه کوم څوک چې دغه کار اهل یا هغه باندې څه ولد وي یا په هغه څه کار کړی وي هغه سړی کولای شي چې بیا د هغه کار او کوټه سړی وي.
پروفیسر جاوید اقبال اقبال تازه د نومیالي لیکوال همیش خلیل د کار او ژوند په اړه د دکتورا سند اخیستی. جاوید اقبال وویل یو قوي انتقادي روایت په ژبه کې د شو ادبیاتو د پیدا کېدو سبب کیږي، خو وايي په پښتو کې نقد په خپل نیستمندۍ ادبیات به مو څه شتمن کړي.
لکه لوی ادب چې د هغه د تنقید په وجه په وجود کې راځي، اوس پښتو کې کوم ژو ګورو پښتو کې صورتحال چې د هغه ماته دومره زیات تسلی بخش نه ښکاري. د تنقید چې کوم په پښتو کې معیار دی هغه زما په خیال بېخي تنقید په خړپو سوده.
حافظ رحمت نیازی وویل په ادب کې نقد تر تحقیق او تخلیق زیات ارزښت لري، ځکه چې وایي نقد د ګڼو آثارو لمنځه شاهکارونه راایستلی سي، او که نقد نه وي نو د شو ادبیاتو معیار ټاکل به هم ګران سي.
که چیرې تنقید نه وي او تخلیق مخ په وړاندې نور نشي تللی، چې کله د تنقید چکی ووځي او ښه اوبه دغه شان ووځي بیا هغه مکمل او ثابت فنپاره چې کومه دغه میدان ته راځي. د نقد لپاره دا ضروري دي چې مطلب هغه به غیر جانبدار وي او کومه فنپاره یو بل شی مابین ته راغلي دغه په اهمیت او دغه په توان او دغه په هر شي باندې خبرې، نو بیا ما په خیال تنقید ډېر اهمیت لري او ډېر پیدا کوي.
نقادان وایي که نقد د یوې لیکنې یا شعر نیمګړتیاو ته ډېره ګوته نیسي نو هغه نقد نه دی، ځکه چې وایي نقد باید له ډبرې د اضافي موادو د توژلو او د غمي د رابرسېره کولو کار وکړي. یوسف ساحل وویل په پښتو ادب کې هم تر سالم نقد نیمګړتیاو ته ډېره توجه کیږي.
تنقید داسې مثال لري لکه څوک چې باغ ولګي او د دې تر شاخ تراشي نه کوي او چې د شاخ تراشي په صحیح بنیادو باندې ونه کوي بیا د لاغه څخه لاغه باغ څخه دا شبر توکوم نشي ساتلی. په پښتو ادب کې تر تنقید او تنقید ته ډیره زیات دغه سوي ده. ځین خلک تنقید پر دې بنیاد باندې کوي چې د یو لیکوال ش اړخ مثبت اړخ بجای د منفي اړخ ډیره برسره کړی.
حبیب الرحمن تاثیر وویل په پښتو کې نن سبا ډیر څه لیکل کیږي خو چې نه لیکل کیږي هغه نقد او په نقد کې مستقل آثار دي. وایي په دې پرمختللې زمانه کې د ادبیاتو په شمول ټول علوم اوج ته رسیدلي، خو په پښتو کې د ګوتو په شمیر د نقد څو آثار خپاره شوي دي.
د رښتمه پیړۍ په دغه پایل کې په دالسو کلونو کې موږ په تنقید کې د تنقید په حواله باندې موږ ډیر ورسته پاتې یو. د مثال په تور باندې که موږ د جنوبي پښتونخوا د دې سیمې ذکر وکړو نو صرف یوازې دوه یا درې کتابونه موږ لرو. څوري چې تنقید ضروري ده د ادب د ژوند او د پند د هر اړخ لپاره، اغوري د غپن هم دوری نه ضروري لکه څوري چې هغه تنقید ضروري.
په پښتو ژبه کې د نقد د کمزوري حالت په اړه اکثر ویل کیږي چې لیکوال او شاعران مو نقد نشي زغملای. بهار ناصر وویل زموږ انتقادي معیارونه شخصي او دودیز دي، خو کوم په ادب کې علمي معیارونه دود سي نو زغم به هم پیدا سي او بې ځای مصلحتونه به هم لمنځه لاړ سي.
مطلب لیکوال برداشت نه لري د تنقید برداشت ول، ناقد په خپل هم برداشت نه لري. خو که په لیک باندې تنقید کې دایسي باید تنقید هم نه وي محفوظه ل تنقید په تنقید دین به تنقید وي، ناقد په ځان کې برداشت پیدا کوي. ډیر خلک موږ اوریدل دي غیر معیاري کتابونه مارکیټ ته روان دي، اوس کوم نه غیر معیاري دی لیک خو وکړه یا اوس موږ لیک سره نه کولی ولا بل سره په ویره کې یو.
د ادبیاتو استادان وایي چې ادبیات که په محدودو چوکاټونو کې ایثار سي او پیغام یې تر دودیزو ژبنیو سیمهییزو او مذهبي پولو او تمایلاتو بهر د ټول بشریت لپاره نه وي نو ادبي ارزښت او پایښت به یې هم کم وي. د نقد په اړه ما وویل چې تر څو پورې لیکوال او شاعران په فکري توګه خپلواک نه وي، نقد او نقاد به هم په خپلواک انتقادي فکر د غوره ادب معیارونه ونه ټاکلی سي.
موږ په پښتو ژبه کې چې نقد وده نه کوي یا مجموعي چې زموږ ادب له نورې نړۍ خو ډېر پاتې دی، چې زموږ له څنګلوري ژبو له اردو فارسی ادبیاتو چې پاتې دي لویه وجه یې دا ده چې دلته د فکر ازادي نشته. نو ته چې یو فنپاره که خپله تخلیقی یم کې لیکې یم په هغه کې به هم ستا هغه شاوخوا ته چې کوم سیاسي حالات دي کوم مذهبي چوکاټونه دي کوم کلچر کوم چوکاټونه دي نو ته هغه په پام کې نیسي بیا یو شی لیکې. نقاد هم وروسته بیا په هغه تناظر کې د هغه هم هغومره فکري ازادي نه لري چې بیا په هغومره پراخ نظر باندې دی یو لیکنه یو هغه شعر وتلي. تر څو پورې چې د فکر ازادي نه وي په یو ټولنه کې په هغه ټولنه کې هېڅ نه فکرونه غوړېدلی سي نه فکر واده کولی سي نه ښه ادبیات تخلیق کېدلی سي او نه یو نقاد بیا په لوړ فکري صلاحیت باندې هغه تللی سي.
سره له دې چې په پرمختللې نړۍ کې د نوي ادبي تیورۍ په رڼا کې د نقد پر نویو روشونو خبرې کیږي او له ماډرن او پوسټ ماډرن تیوریو خبره پرمختللې ده، خو د پښتو ژبې علمي او ادبي بهیر ته په پام سره نقد یا کره کتنه هم لاله دودیزو او زړو چوکاټونو نه ده راوتلې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه‌شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د یو حکایت د اوریدو بلنه درکو چې وشمه رشیدی لولی.
آرام ذهن. د بزګر ساعت په کادانه کې ورک شو. پروړه یې ډیره وپلټله خو وې نه موند. هلکانو چې د کادانې مخې ته شیطانی کوله بزګر ته وویل چې دوی به یې ومومي. هلکان کادانې ته ننوتل او ټوله پروړه یې په بل مخ واړوله، مګر ساعت یې ونه موند. وروسته بیا یو کرار هلک چې له نورو بیل غلی ناست و راپاڅېد. بزګر ته یې وویل چې ده ته هم د ساعت د لټون اجازه ورکړي. بزګر د کادانې ور ورته پرانیست او هلک یوازې ورننووت. شیبه نیمه پس هلک را ووت او بزګر ته یې د هغه ساعت ورکړ. بزګر ورته وویل عجیبه ده، دومره ژر څنګه دې وموند؟ هلک ورته وویل زه په کادانه کې قرار کېناستم او په پوره چپتیا کې مې غوږ ونیو چې د ساعت د ټک ټک ځای صحیح کړم.
د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د تیرو اونیو په بحثونو کې مو د زیګموند فروید د ژوند په باب او د هغه د ځینو اساسي نظریو په باب خبرې واورېدې. تاسو واورېدل چې فروید د انسان ذهن او روان د شعور، نیم لاشعور او لاشعور په درې برخو ویشلی دی. دغه راز وامو واورېدل چې دی د انسان شخصیت د ایډ، ایګو او سوپر ایګو په درې برخو ویشي چې له ایډ څخه تر یوه حده پورې د نفس اماره معنا اخیستی شو. ایګو یې مصلحت ګر عقل بللی شو او سوپر ایګو یې که نفس لوامه یا په اوسنۍ اصطلاح وجدان وبولو نو ډیر به نه یو تېروتې. استاد نجیب منلی په روانه خپرونه کې د فروید د یو بل ډیر مهم مفهوم یعنی د اودیپ د عقدې په باره کې خبرې کوي او دغه راز د خوبونو د تحلیل لپاره مو د فروید له طریقو خبرېږي.
زیګموند فروید چې ارواپوهنې ته څه ورکړي دي، یوه یې ډېره مهمه د هغو درې قوو پېژندنه ده چې په خپله شخص دی یا زه، او د شخص غرایز دي یا دا په انګلیسي کې ورته اډ وی، او درېیم یې چې تر ما پورته یا سوپرېګو یا اوبر ایخ. دا درې قوې دي چې د انسان روان تنظیموي. د انسان په ستونزو کې د فروید په نظر تر ټولو مهم نقش چې لوبوي هغه غرایز او د خوند اخیستلو غریزه تر هر څه مخکې ده.
چې د انسان په روان کې منبع هغه اډ ده چې تاسو وویل،
چې د انسان په روان کې منبع هغه اډ ده. نو دلته د ډېر ژر تقریبا په 1890 کال کې چې د لاشهرت نه پیدا کړې، د یوې عقدې یا د یوې غوټې په باره کې خبرې کوي چې د خپل ځان د تحلیل نه پیدا کړې ده، او هغې غوټې ته یې د وروسته د اودیپ د غوټې نوم کېښوده.
استاد منلی، دغه عقده یا غوټه ما یو نیم ځای ګروم هم لوستی دی د دې کلمې لپاره په پښتو کې. پر حال یو خوب شاید ځینو اورېدونکو ته دا خپله ناشنا شي. زه چې خپل کوم تعبیر ځینې لرم، دا اسانه تعبیر تاسو د منلو ده کنه؟ ځکه چې که عقده وپېژندل سي نو د اودیپ عقده به هم بیا په اسانه وپېژندل سي. دی خو تاسو وویل چې دی وایي چې د انسان په روان کې یو د ایډ په نامه یوه ساحه شته چې هغه ټولې د انسان هغه دی رندې غریزې دي او هوسونه دي، خو دا هوسونه بیا په واقعي ژوند کې پوره کېږي نه، دا غرایز چې دي اشباع کېږي نه په پوره ډول، نو یو قسم سرکوبي شي. انسان لیونۍ ارزوګانې لري خو لیونۍ ارزوګانې پوره کېږي نه، بلکې جامع نه پرېږدي، عقل نه پرېږدي دا شیان، او هغه سرکوبي چې نه د دې څرګندولو چانس نشته. نو دا چې سرکوب سي دا لاندې لاشعور ته ننوځي او په رواني انرژي بدل سي او رواني مشکلات هم پیدا کولای سي، ځکه چې ډیره عظیمه انرژي ده او ناراضه انرژي ده په عین حال کې. آیا اقدام دغه څه شی ده؟ دغه تعبیر صحیح ده؟
دغه تعبیر تر ډیره حد صحیح ده. هغه انرژي چې لاشعور ته تمول کیږي او هلته پاتې کیږي، کچیر د څو بیلابیلو غریزو د څو بیلا بیلو ستونزو مجموعی نو هغه نه یو غوټه جوړیږي. که یو ساده مسئله هغه اکثر په غوټه نه بدلیږي، مګر کله چې ډیر شان سره یو ځای شي هغه په غوټه بدلیږي. او د دې غوټې سپړل د اکثره د رواني ناروغیو د تداوی یو لار ده.
نو دې ته چې د اوقدې نومر کړی دی، د کمپلکس یا د موږ اوس په پښتو کې غواړو چې غوټه ورته وایو، دا هم په حقیقت کې یو څو اړخیزوالي ته اشاره ده.
څو اړخیزوالي ته اشاره ده. اساس یې دا دی چې د فروید په نظر د انسان د ټولو غرایزو مور جنسي غریزه ده. انسان غواړي چې خپله جنسي غریزه د عمر په ټولو برخو کې ارضا کړي، او دغه ارضا همیشه ممکنه نه وي. په دې غریزه کې لومړی چې انسان دنیا ته راځي او لومړی تماس نیسي هغه د خپلې مور سره دی. نو په انسان کې ډیر ژر په لومړیو وختونو کې د خپلې مور سره د جنسي ارتباط یو غریزه پیدا کیږي، او د دې په مقابل
کې
نوزیږي ماشوم سره، او د دې په مقابل کې یو بل قوت هم شته چې هغه په رقابت کې دی ورسره، د انسان سره، د ماشوم سره، چې هغه پلار دی. پلار د مور سره یو ارتباط لري، او دغه ارتباط زما او د مور ارتباط ترمنځ یو معنی ایجادوي. له بل لوري پلار د قوت خاوند هم دی، په کورنۍ کې معنی کوونکی قوت پلار دی. نو په دغه خاطر باندې په نارینه کې د مور سره مینه چې جنسي مینه ده په اصل کې، او د پلار سره یو ډول دښمنی پیدا کیږي، ځکه چې پلار په رقابت کې دی. وروسته چې پلار د یو حامی او د یو مدل شکل هم غوره کوي، او هغه درې مساحه روان چې تر ما پورته ورته ویل کیږي،
یا په ډېر عامیانه تعبیر سره وجدان،
تقریبا د وجدان دا نقش هم لوبوي. پلار ممانعتونه ایجادوي، او د ممانعتونو دپاره ارزښتونه ایجادوي. نو دا ټول شیان سره یو ځای کیږي او یو غوټه ترینه جوړیږي. فروید وایي چې دا جنسي رابطه چې د مقابل جنس د والد سره انسان لري، هلکه د پلار سره لري او جلی د مور سره لري. مګر د فروید په تیوري کې د جلی نقش سم نه دی تشریح شوی، او فروید نشي کولی چې هغه په کافي ډول باندې سره راون غاړي. د ده د تیوري یوه ناکامي هم دا ده چې د ښځو د روان په باره کې په داسې حال کې چې د ده روان شناسي اول د ښځو د تداوی لپاره په نظر کې نیول شوې ده، دلته ډېره بریالۍ نه ده.
نو دغه وقته چې له مور سره د هلک د جنسي تمایلاتو په بنیاد جوړیږي، دی ادعا کوي یا دی وایي، همدغه وقته اودیپ ده کنه؟
همدغه وقته اودیپ ده. او اودیپ څه شی دی؟
منظور دا دی چې دی ولې د اودیپ وقته ورته وایي، دا نوم یې ولې ورکړی
دی؟ دا نوم یې ورکړی دی. اودیپ یوه یونانۍ کیسه ده، د سوفوکل یا سوفوکلس لیکنه ده.
ډرامه لیکونکی وو، دوه نیم زره کاله پخوا
ډرامه لیکلې وه. په دې کې یو پاچا ته ویل کیږي چې ته به دې د زوی لخوا ووژل شي، او زوی به دې د خپلې مور سره واده وکړي. نو کله چې د ده زوی زیږي، د دې دپاره چې دغه پیشبیني غلطه وخیجي یا د دې جلوګیري وکړي، د خپل نوکر ته امر کوي چې زوی مې بوزه او چرته یې ووژنه، او د ماشوم پخې ورته تړي په لاس کې ورکوي. دا د تړلو پخو ماشوم وړي غره ته، هلته یې په زړه نه کیږي چې وی وژني، نو املته یې خوشې کوي. فکر کوي چې یو ماشوم چې نوی زیږېدلی دی په غره کې خوشې شي، یا به له لوږې مړ شي، یا به کوم حیوان راشي وبه خوري، او دې ته ضرورت نشته چې زه په خپل ځان ګناهګار کړم. په دې وخت کې دا ماشوم یو شپانه ته په لاس ورځي، او هغه چې ګوري چې د ده پخې په هغه ځای کې تړل شوي دي، پړسېدلي دي، نو په ده باندې اودیپوس نومږي. اودیپوس یعنی هغه څوک چې پخې پړسېدلي دي. بیا دا هلک پالي، او بلاخره راځي د کورنت ښار ته، او په کورنت کې د پاچا زوی نشته، دا ورته د ماشوم ورکوي، او پاچا په فرزندۍ نیسي، داسې روزي لکه خپل زوی. اودیپ فکر کوي چې زه د پاچا اصلي زوی یم، او د وطن برحقه شهزاده یم، پس د پاچا نه به زه واک ته رسېږم، او د همدې لپاره تیاری نیسي. بیا دا ځي د دلف معبد ته، چې هلته پیشبینۍ کیږي د راتلونکي. هلته ورته ویل کیږي چې ته به خپل پلار به ووژنې، او خپلې مور سره به واده وکړي. نو دا چې د پلار او د مور مینې ته ګوري، او خپل حالت ته ګوري،
او ګمان کوي چې همدای
مور پلار دي، نو غواړي چې ځان د خار نه ورک کړي،
چې له دې
شوم سرنوشت نه وتښتي. یو ځای ته ځي، او په لار کې ورته یو څوک مخته راځي چې یو اشرفي سړی دی، او پنځه شپږ نوکران ورسره دي په ګاډۍ کې ناست دی. دی غواړي چې هغه ورته لار پرېږدي، او هغه غواړي چې دی ورته لار پرېږدي. په همدې کشمکش کې د دواړو ترمنځ جنګ کیږي، او دی هغه نفر وژني. هغه نفر د طب د پاچاهۍ پاچا دی، چې لایوس نومیږي، یعنی په حقیقت کې د اودیپوس خپل پلار دی، خدای نه پوهېږي دا مې پلار دی. نو دلته هرات د شپې لاهه په قاریږي، او په طب باندې یوه بلا مسلطوي، چې ابوالحول ورته وایي سر یې د ښځې دی، تنه یې د زمري ده او د مرغه وزرونه لري. داسې یوه بلا ده د طب د ښار په دروازو کې ځای نیسي او هر څوک چې دې ښار ته راځي یو پوښتنه تینه کوي. که څوک د دې پوښتنې جواب ووایي هغه ته اجازه ورکول کېدای شي چې ښار ته نه ځي، او که څوک جواب نه وایي نو هغه وژل کېږي او بلای خوري. هر څوک چې د طب ښار ته راځي جواب نه شي ویلی او خوړل کېږي. نو بالاخره طب په یوه انزوا کې واقع کېږي. نو د طب واکمن امر کوي چې هر څوک چې دغه بلا له منځه یوسي، ماما ته جواب ووایي، هغه به د ملکې سره واده کوي او پاچهي به ورته ورکول کېږي. او دیب چې دلته راځي د دنه پوښتنه کوي چې هغه څه شی دی چې یو غږ لري، سار کې په څلورو پښو وي، ماسپښین په دوه پښو وي او مازدیګر په درې پښو وي. دی جواب ورکوي چې دا انسان دی چې غږ یې هماغه یو غږ دی، مګر په ماشومتوب کې خاپوړي کې په څلورو پښو ګرځي، چې زلمی شي په دوه پښو ګرځي او چې زوړ شي امسا کاری په درې پښو ګرځي. جواب یې سم دی او بلا د ډېره قهره خپل ځان د یو کمره نه غورځوي او دی ښار ته ورننوځي. نو د پاچا د وعدې سره سم یا د حکمران د وعدې سره سم د ملکې سره واده کوي او پاچا کېږي
د
کونډې ملکې سره. څو کاله وروسته بیا په طب باندې یو وبا غوندې مریضي مسلطیږي او هیڅ چاره نه کېږي. نو پاچا د دې د پلټنې دپاره پوهان او فلبینان راغواړي چې معلوم شي چې کوم علت دی چې خدایان پرې په قهر شوي دي او په وطن باندې دا بلا نازله کړې ده. هغه ورته وایي چې په دې وطن کې یو څوک دی چې خپلې مور سره یې واده کړی او تر څو چې هغه په دې وطن کې دا وطن به آبادیږي نه. نو تحقیقات شروع کېږي چې چا د خپلې مور سره واده کړی دی. بالاخره داسې اوازې ګونګوسي خپرېږي چې دا پاچا دا کار کړی. پاچا په دې خبرونه هېڅ باور نه راځي. بیا هم یو شک ورته پیدا کېږي او ښار په باره کې تحقیقات کوي، د تاریخ په باره کې، د تېر وختونو په باره کې. هغه نوکر چې دی غره ته وړی ولته پرېښی او هغه راځي او دته کیسه کوي چې داسې یو ماشوم پیدا شو ما غره ته وړ او هلته مې پرېښوده. دلته یو دی پوهېږي چې دا واقعا زومه او هغه پیشبیني چې زما پلار ته شوی او هغه پیشبیني چې ما ته شوی واقعي وختله. نو د ډېر قاره خپلې سترګې ړندوي او د ښاره وځي. دا د اودیپ کیسه ده. نو دغه کیسه د فروید په نظر باندې د جنسي غریزې د تنبیدلو ډېر ښه تمثیل کولی شي. په دې معنی چې انسان غواړي چې د مور سره جنسي ارتباط ولري، پلار یې په مخکې مانې دی، نو د دې مانې د ولر کول دپاره هڅه کوي چې پلار له منځه یوسي. او په دې کې ټولنیز موانع شته دی، اخلاقي موانع شته چې دا کار نشي کېدلی. او له بل لوري انسان هم د مور وجود ته ضرورت لري، هم د پلار وجود ته ضرورت لري. نو دلته د دوو غریزو ترمنځ یو جنگ هم دی چې یوه د بقا غریزه ده او یوه جنسي غریزه ده. نو دغه پیچلی حالت کېدلی شي چې په ښه ډول باندې دغه انساني رواني عقده توضیح کی. د دې په خاطر دته د اودیپ د عقدې نوم دی. د دې فرضي په مقابل کې د ماغاول نه په دروان پوهانو او د سایکیاتریستان ترمنځ اختلاف پیدا کیږي. ډېر خلک نه مني ځکه چې اکثره شرایط نشي تحلیل کولای. خصوصا اشاره مرته وکړه د ښځو په برخه کې دا تیوري په کافي اندازه دقیقه نه ده.
وبخشه د الک تمایل مور ته، البته لاشعوري تمایل باید ورته وایو چې ځینې خلک وایي چې دا خو ناممکنه ده او لاشعور سره خو په کنټرول کې نه دی انسان، او د دې په حافظه کې هم نه دی، د دې په یاد کې هم نه دی. دا تمایل خدای دی اودیپ وقده بولي. خو دی بیا د انجونو پیسې کې هم چې پلار ته تمایل لري لاشعوري، هغه ته بیا د الکترا وقده وای.
د دې انجونو وزه سم نه تشریح کولای
په رسمیت
پیژني، مګر هغه هم په یو ډول ځان تیری نه پوهیږي. د دې شاګرد ګوستاف یونګ هغه بیا د خزو په وقده باندې یو څه کار کوي او دته د الکترا وقده نومګدي. خو بیا هم د روان پوهانو او د عالمانو ترمنځ دغه حالت سم نه تشریح کیږي. تر اوسه پورې هم په دې موضوع باندې بحثونه روان دي. فرهنګي اړخ ته د دې موضوع خلکو فکر کړی، ځکه چې فروید کومه نظریه ورکړې ده هغه د خپل ژوند په بنسټ ده چې دی د اروپا د یو پایتخت یهودی الاصله شتمن قشر پورې ارتباط لري. د دغه ځای اجتماعي او فرهنګي روابط د نور انسانانو سره فرق کوي. دی چې د دې فرضیې عامواله مني، طبیعي خبره ده چې هغه فرهنګونه چې په هغې کې قدرت د میندو په لاس کې دی، ماشوم د پلار د خوا نه روزل کېږي، کېدای شي چې میندې یو جنسي حملو به ونه لري، نو په داسې شرایطو کې دغه تیوري نشي تطبیقېدلی. په دې باره کې خصوصا توکم پیژندونکي د ده مخالفت کوي. وروسته د ښځو نهضتونه چې راپاڅېږي هغوی هم په دې برخه کې د ده سره موافق نه دي او نورې لارې ورته لټوي. میلانی کلاین یوه امریکایي ارواپوه ده چې هغه بیا نورې تیوریګانې د ماشوم د ځان غوښتنې په اړه وړاندې کوي. همدغه راز د شلم پیړۍ په وروستیو کلونو کې یو شمېر ارواپوهان او فیلسوفان راپاڅېږي او د فروید په تیوري باندې غواړي چې د بطلان کرخه راکاږي
د اودیپ
په نظریې باندې. خو سره له دې هم دغه نظریه په شلمه پیړۍ کې یعنې د پیړۍ د پیل نه د 1899 نه د شلم پیړۍ تر پای پورې او تر نن ورځې پورې په نړیوال ارواپوهنه کې یو منل شوې تیوري ده، او د شلمې پیړۍ ټول علمي بشري تحلیل چې د فروید نظریات باندې ډېره زیاته اتکا لري دا خبره یې په خپل مرکز کې رانیولې ده او په دې باندې کار کوي. فروید د اودیپ د عقدې د حل یا د تحلیل دپاره یو تر ټولو مهمه یا د پیژندلو دپاره تر ټولو مهمه وسیله خوبونه ګڼي. د خوب په باره کې دی وایي چې خوب د نننیو واقعیتونو او د ماشوم د یادونو مجموعه ده. انسان غرایز لري، اشتیاق لري، هوس لري، غوښتنې لري، داسې غوښتنې چې اکثره د ویلو نه دي. دا غوښتنې د ماشومتوب د یادونو سره یو ځای کیږي،
له یادونو او هغو تجربو سره چې د اوس بیخي په یاد کې نه دي،
د ده په یاد کې نه دي، د هغې سره یو ځای کیږي او غواړي چې تحقق پیدا کړي. مګر په ټولنه کې د دې امکان نشته،
په واقعي ژوند
کې د دې امکان نشته. نو دا ورزي په خوبونو کې کېدای شي چې ظاهر شي، غواړي چې په شکل باندې ظاهر شي یا ارضا شي. نو دا د خوب هغه پټه محتوا جوړوي. د دې سره ورځنۍ تجربې یو ځای کیږي، د دې سره په عین حال کې سانسور یا ممانعت یا پټونه چې د ستونزې چې دي چې لاشعور ته تمبول شوي دي او شعور یې منلو ته تیار نه دی، نو دا باید په یو پټ شکل باندې راښکاره شي، باید هغه شاخونه غوڅ شي. نو دې ته غوڅول وایي یا سانسور ورته وایي. سانسور کې څو وسایل کارول کیږي. یو دا چې یو شی د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کیږي. اصلي هدف د جنسي غریزې ارضا ده، مګر دغه د جنسي غریزې ارضا کېدای شي چې مثلا د یو ښه خوراک په شکل باندې ښکاره شي، یا د یوې ښې دوستۍ په شکل باندې ښکاره شي، یا د یو ښکلي شي په شکل باندې ښکاره شي. دا د هغه اصلي هدف بل خواته بول دي. بل د دې غرایزو ترمنځ کېدای شي چې یووالی راشي، سره تراکم ورکي، څو بیلې بیلې څرګندونې په یوه څرګندونه کې سره ننوځي. درېیمه لارې دا ده چې سمبولونو ته مخه وکړي. کېدای شي چې د جنسي رابطې سمبول مثلا په یوه تیاره خونه کې ننوتل وسي، په دغه شکل باندې دا څرګند شي. او بل دې ته یو ډرامایي شکل ورکول دي چې یو بله کیسه ترنه جوړه شي. دغه څلور عملیې چې سره وشي، نو دې ته د خوب د جوړولو کار وایي. د انسان لاشعور غواړي چې دا خوب جوړ کړي، شکل ورکړي، او دا د خوب معلومه محتوا څرګندوي. نو کله چې تاسو یو خوب ګوري، دغه خوب باندې به فکر کوئ، د کې به ګوري چې کومه برخه یې د پرون ورځې یا د وړمې ورځې یا د تیرو څو ورځو د پیښو سره ارتباط لري، هغه به تنه وباسي. بیا به په دې فکر وکړي چې په دې کې کوم سمبولونه راغلي دي، څه شی د څه شي ځای نیسي، او د دې لپاره به کوشش وکړي چې تاسو هغه اصل مطلب ته ورسیږي. کله چې بعض سمبولونه تاسو نشئ تشتی کولی، دلته به وګوري چې په دې کې د څلور عملیونه کوم عملیه مهمه ده. آیا دلته تراکم شوی دی؟ دوه سمبولونه سره ګډ شوي دي؟ آیا دلته
انتقال
شوی دی؟ او که دلته ډرامایي جوړښت رامنځته شوی دا خبرې چې توضیح کړلې، تاسو هغه اصلي مشکل ته ورسیږئ. چې دغه مشکل باندې تاسو پوه شئ، نو دا هغې نه وروسته بیا هغه رواني ستونزه چې په دغه خوب کې انځور شوې ده، هغه کېدلی شي له منځه لاړ شي. ځکه چې تاسو په جوړښت باندې پوه شولئ، نو کېدلی شي چې وم پېژندله. چې وم پېژندله، د هغې سره بیا مقابله اسانه ده. نو د خوب د تحلیل د مخې د فروید په ارواشننه کې ډیر زیات کار کیږي، او دا د فروید ارواشننه هغه اساسي برخه ده. د دې یو ډیر معتبر کتاب هم د خوبونو شننه ده، چې دا د فروید د نظریې او د فروید د عملی کار یو د مهمو اساساتو نه دی.
او د خدا خبره هم کوي چې د دې اودیپ عقده هم د خوبونو لاره پیژنمه او تشه کوم.
د اودیپ عقده د خوبونو لاره ورته رسیږي. تیوریک اساسات یې د خپل تجربې نه جوړ کړی دي، د نور مریضانو تجربې چې دوه سره یو ځای کړی دي، د دې نه یې هغه څه جوړ کړی چې اوس د معاصرې ارواپوهنې او ارواشننې بنسټ لري.